السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1399 هجری لمریز کال د اسد لومړۍ نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له 23 سره برابره ده. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال دوستم چې له یوه کال جلاوطنې وروسته پرون کابل ته ستون شو وایي له طالبانو سره سوله د اوس وخت تر ټولو مهمه مسئله ده. په زابل کې د طالبانو لخوا د روغتیایي مرکزونو د تړلو موضوع هم تعقیبو، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر د انتخاباتو خپلواک کمیسون غوښتي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه دې ژر تر ژره اعلان کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په پرونی ځان وژونکي حمله کې تر 60 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده، او د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغې ادعا په اړه پلټنه پیل کړې چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 25 تر انتخاباتو مخکې د قضایي قوې په چارو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ژر تر ژره نیټه اعلان کړي. د ولسمشرۍ ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا خبره د یکشنبې په مازیګر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له استازیو سره په هغه غونډه کې مطرح کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی، د اروپایي اتحادیې استازی او د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سفیران هم حاضر وو.
رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواست که
د ملی وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه څو غوښتنه درلوده. یو وای دا و چې د نوم لیکنې د پروسې په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او د ګوندونو، مدني ټولنې او نړیوالو همکارانو د څارنې لپاره زمینه برابر شي. دوهمه غوښتنه دا و چې له کمیسون څخه یې وغوښتل ژر تر ژره د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د افغانستان له خلکو سره شریکه کړي. ولسمشرې ماڼۍ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې د حکومتي کارکوونکو په ګډون د هر چا مداخله جرم بلل کیږي او حکومت به په دې بهیر کې د دولتي کارکوونکو د مداخلې د مخنیوي لپاره تدابیر نیسي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده په رسمي ډول د راتلونکي هجري لمریز کال د جوزا یا غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په پرونی برید کې تر 60 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې وزارت وایان نجیب دانش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو ډیره برخه یې ملکي وګړي دي.
حمله که صورت گرفته، حمله انتحاری است که توسط شخص صورت گرفته در مربوطات
دیوی دا زن مرگ بریدو چی دل سمی حوزه پا مربوطاتو که دقیقا دا هوایی دگر پا سلو لاری که شوه ده. لبدا مرغا پا دی پیخه که چوار لستن وشل شوی و شو خواه 50 نور جو بلدی چی دره ملکری وگری دی. یو شمیر امنیتی زواکون هم پا وشل شو که شامل دی. دا دی برید مسئولیت داش دلی خسته. جنرال د ولسمشرې ماڼۍ او اجرایي ریاست د اعلامیو په خپرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې ده. دا برید څو شېبې وروسته له هغې وشو چې د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د موټرو کاروان له همدې سیمې تیر شو. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو د یکشنبې په ماښام د دې ولایت په دوو ولسوالیو ګیان او اومنې هم مهاله بریدونه کړي دي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ وایي شاه محمد آرین مشال راډیو ته ویلي چې د ګیان ولسوال برید په شات ولسوالۍ برید پر شات هم بول شوی، خو وایي د اومنې ولسوالۍ په زواک سیمه کې لا هم جګړه روانه ده.
دشمن تر اوسه پورې شپږ نفره وژل شوي دي او درې نفره ټپیان لري، او همداراز زموږ خطان ته را پاتې شوی چې دوه نفره وژل شوي دي او درې تنه موږ هم ټپیان لرو. او د زواکې په ساحه کې چې کومه ده هلته زموږ حکومتي سرتېري هلته تللي دي، جګړه پیران هم دوام لري.
وسله والې طالبانو ادعا کړې ده چې په دې بریدونو کې شل عسکر وژلي دي. د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغه ادعا په اړه پلټنه پیل کړې چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې د جولای د 25 تر انتخاباتو مخکې د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند تر انتخاباتو د مخه د ځینو تقلبکاریو په اړه خبرې کړې او پوځ یې تورن کړی دی چې په قضایي قوه کې نفوذ کړی دی. نواز شریف په دې وروستیو کې د فساد په تور په غیاب کې په 10 کاله زندان محکوم شو. د جولای په 14 له لندن څخه خپل هېواد ته له ستنېدو سره سم هوایي ډګر کې ونیول شو او بندي شو. نواز شریف د استناف غوښتنه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې یو قاضي شوکت عزیز صدیقي دغه هیواد استخباراتي ادارې یا آی اس آی تورن کړې چې په دلیو قضایي چارو کې مداخله کړې ده. صدیقي د شنبې پر سرنوالان ته په وینا کې ویل چې آی اس آی په عدلي پروسو کې د مداخلې هڅه کوي او وایي چې شریف باید تر انتخاباتو پورې خوشي نشي. نواز شریف د پاکستان د پوسټ یو تر سختو منتقدانو یو ده. د پاکستان پوسټ د هغه هیواد په کورنیو بهرنیو چارو کې ډیر نفوذ لري. د سوریې دولتي تلویزیون وایي اسرائیل هوایي ځواکونو د سوریې په مسیاف ښار کې یو پوځي مرکز په نښه کړی دی. راپورونه وایي په دې برید کې ځاني زیان نه دی اوښتی. په دې راپور کې د دغه دقیق هدف په اړه څه نه دي ویل شوي، خو یو استخباراتي سرچینې ویلي چې د کیمیاوي وسلو د تولید لپاره د څېړنو یو لوی پوځي مرکز دغه ښار ته څیرمه موقعیت لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه نوي اسناد چې د انتخاباتي کمپاین د پخواني سلاحکار کارتر پچ د تلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه خبره شوي دي، ښیي چې استخباراتي ادارو هغه محکمه غولولې ده چې د همدې مکالمو د اوریدو حکم یې کړی و. اف بی آی یا د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې د شنبې په ورځ د کارتر پچ په اړه هغه اسناد خبره کړل چې یوه برخه یې په دې اړه و چې آیا د ټرمپ دغه انتخاباتي سلاحکار د 2016 کال د انتخاباتو د کمپاین پر مهال له روسیې سره اړیکه درلوده او که نه. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دا ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم چې پرون څه د پاسه یو کال جلا وطنۍ وروسته کابل ته ستون شوی، له طالبانو سره سوله د ملي یووالي د حکومت لومړیتوب دی.
مسئله مذاکره با طالبان یا پروسه صلح این مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی ما.
دا همغږي او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډه پرون په کابل کې پیل شوه.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي.
پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو. او دا هم وروي چې طالبانو په زابل کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. دا نور راپورونه سربیره په سوریه کې د روان وضعیت په اړه اوري. او د خبری مجله په پای کې بیا د تل په شان د ژوند رنگونه خبريږي.
تا غټي ورې په خولې تا به ورور دي کورت ورته شول او اوس نه کورت شته او نه غټي ورې شته بس همدغه دو پیازي دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم کابل ته لستنېدو سره سم د ملي وحدت حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. جنرال دوستم چې د یکشنبې په مازیګر له انقرې څخه کابل ته ورسېد، له طالبانو سره د سولې مذاکراتو په برخه کې د حکومت د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه وکړه او له طالبانو سره یې سوله د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب وباله. د هغه د خبرو جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په هیواد کې سولې ته د رسېدو لپاره عملي اقداماتو ته اړتیا ده. جنرال دوستم چې د یکشنبې په مازدیګر له ترکیې څخه کابل ته ورسېد، په هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخامخ شو. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې وکړې او په دې اړه هڅې یې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه وبللې.
مذاکره با طالبان
دی یو مسله له طالبانو سره د مذاکرې یا د سولې پروسه ده. دا د ملي وحدت حکومت تر ټولو مهمه دنده ده. زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د بلې هرې دندې په مقایسه دا دنده زموږ د دولت، ولسمشر، د اجرایه رئیس او امنیت شورا لپاره تر ټولو مهمه دنده بولم. جنرال دوستم د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو په اړه وویل چې یوازې د سولې په اړه په خبرو دا پدیده نسي ترلاسه کېدای، بلکې دا مسله جدي عملي اقدامات او د حکومت قاطع پریکړې ته اړتیا لري. دی وایي که موږ سوله سوله وایو او پر چوکۍ ناست یو یا په خپل کور کې یو، سوله نه راځي. موږ ازبکان یو متل لرو چې وای په حلوا حلوا ویلو خوله نه خوږیږي. د سولې خبرې فداکاري، میړانه او د افغانستان د دولت قاطع پریکړه غواړي.
از دولت افغانستان.
جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیه څخه کابل ته بیرته ستون سو، پرون په خپل وینا کې د غراز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې خپل پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل سوي بیرته پرانیسي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو وویل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم کابل ته رسیدو سره د ملي حکومت د ملي والد حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. دوستم چې د یکشنبې په مازیګر له انقره کابل ته ورسید، له طالبانو سره د سولې مذاکراتو برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه وکړه. وایي چې له طالبانو سره سوله د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړۍ غونډه پرون په کابل کې پیل شوه. د کاري ډلو مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان کوي او ټاکل شوی ده چې د غونډې په پای کې نتیجه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وویل چې د دې ناستې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. د دې موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
افغانستان او پاکستان له ترنګلو اړیکو وروسته اوس د باور جوړونې نوې پړاو ته رسیدلې دي. د دواړو هیوادونو کاري ډلو د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارتونو د لوړ پوړو پلاوو په کچه په کابل کې په کار پیل وکړ. ټاکل شوې چې دا کاري ډلې د کابل او اسلام آباد د عمل پلان په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې په ټینګښت کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د دغې ناستې په پیل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې خبریالانو ته وویل، په دې ناسته کې د عمل پلان د ګډ پلان د تطبیق په میکانیزم خبرې کیږي. د پوینا دوی به په 15 کمیټو سیاسي اړیکې کډوالی او دغه شان پوځي امنیتي او اقتصادي برخو کې کار کوي.
د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عمل ګډ پلان تازه وروستی شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم شاهد خاقانه وسی د سفر پر مهال چې د روان کال د عمل په میاشت کې ترسره شو ډیر د پام وړ وګرځید. د پاکستان صدر اعظم هغه وخت له ولسمشر غنی سره په کتنه کې هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړي. پاکستان یو لږ هیوادونو دی چې افغان حکومت پرې له تروریستانو نه د ملاتړ په خاطر تل انتقادونه کړي دي. کابل له دې وړاندې حتی هغه هیواد ته په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو لیست سپارلی تر څو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي، خو پاکستان تل دا ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تامینې جنجوآ جوړې شوې غونډې ته وویل، ډاډه ده چې د دغو کاري ګروپونو په کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي.
And we see that Pakistan and Afghanistan will go to
Mongolia lari da tamalru che Pakistan aw Afghanistan ba inshallah ba sime ki da iqtisad subat aw da suli da tingxt ba barkha ki pa gada parmakhtak kawi mong da khpal plawi lar khada da sarkandu che da da bahir da parmakhtak la para ba pujmantia sara iqdam kaw.
نوموړي وویل، په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي، کابل ته د پاکستاني پلاوي دا سفر د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هیواد ژمنتیا ښیي. خو د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان په داشان خبرو سره غواړي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه بوخته کړي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د ګډ پلان د غونډو او د کاري ډلو غونډه پرون په کابل کې پیل شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سحر و بچی او 15 دقیقې له صالح محمد صالح خبرو چې د نړۍ خبرونو او سیمای زور سپانو د افغانستان په اړه خبر کړی دی.
د پاکستان چاپ فارین ابزرور ورسپانی کابل ته دغه هیواد د یو لوړ رتبه پلاوی د سفر او افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون په هدف د عمل د ګډ پلان د لومړی غونډې په اړه مطلب خبر کړی دی. فارین ابزرور لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ 28 کسیز پاکستانی هیات د یکشنبه پر ورځ کابل ته ورسید چې دغه لته بل افغان چارواکو سره د سولې پیوستون د عمل د ګډ پلان لومړی غونډه وکړي. د پاکستانی ورسپانې کابل ته په رسیدو د میرمن جنجوا څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په اصل کې چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ پارلماني انتخابات کوي، افغانستان ته زموږ راتګ د عمل د ګډ پلان په اړه زموږ ژمنتیا څرګندوي. ورسپانې لیکي څو ورځې وړاندې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې مشر جوزف ووټل په ډاګه کړې وه چې امریکا له پاکستان سره له نږدې کار کوي څو اسلام آباد د افغانستان د سولې او روغې جوړې په مسأله کې خپل اغیزناک رول ولوبوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان دو اړخیز کاري میکانیزم دی چې د دواړو لوریو لخوا د حکومتي ټیمونو په ګمارلو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاري او همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړ شوی دی. د امریکا چاپ اسپین ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی امریکا به د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې وي. اسپین ټایمز د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې د غړي آدم شیف څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په افغانستان او عراق کې به د امریکا حضور لسګونه کلونه دوام وکړي ځکه چې په دغو هیوادونو کې لا هم بې ثباتي او د ټروریزم ګواښونه موجود دي. اسپین ټایمز رسپانې زیاتوي په افغانستان او عراق کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره مشورې او ملاتړ څو کاله وخت اړتیا لري په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې ټروریزم او دولتي فساد په پراخېدو وي. د آدم شیف په وینا په افغانستان کې د یو داسې حکومت او امنیتي ځواک جوړول چې افغانان ورته لیواله او قرباني ورکولو ته چمتو وي یوه ازموینه ده. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې غړي آدم شیف اسپین ټایم د سپانې ته ویلي دی فکر کوي چې امریکا ته لوی ګواښ له همدغې سیمې څخه متوجه دی او په همدې دلیل به امریکایي ځواکونه تر راتلونکو لسو کلونو او شاید تر دې هم د زیات مودې لپاره په افغانستان کې وي.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جبري مشقت د لس په سر کې د افغانستان راتلل د اندېښنې وړ بولی. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی د یکشنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د غلامۍ سطح مخ په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ګډ راپور له مخې ویلي دي چې په اسیا کې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د جبري مشقت کچه پکې لوړه ده. محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
د ځینو نړیوالو بنسټونو لولوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د شاقه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي. دوی کله چې یو کس د جسمي او کاري استثمار لاندې واقع کیږي دا د مدرن غلامۍ یو بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاري وضعیت ټاکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د کار د نړیوال سازمان د کډوالۍ او د وقفري نړیوالو بنسټونو لوري په تازه خبر شوی راپور کې راغلی چې په نړۍ کې 9.9 میلیونه کسان له جبري شفقت سره مخ دي چې ډیری یې په آسیایي هیوادونو کې دي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سرچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه یې له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیت امنیتی وضعیت د خکېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. دغه کمیسیون مرستیاله مسوده کروخي
په لرو پرتو سیمو کې له بې وسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټوله ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت تسلیل لاملونه دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
او باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.15 څپه.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری وسلوالو طالبانو په زابل کې روختي مرکزونه تړلې دي او د ولسی تړون په نوم د یو پرختي پروګرام پروژه هم درولې ده. د زابل ولایتي شورا په دې اړه د اندېښنې په سرګندولو سره له طالبانو څخه د روختي مرکزونو د ولسی تړون د پروګرام د کارونو د بیرته پیل غوښتنه کوي. محمد صادق رښتینی په لسیم ریپورت لري.
د تیری ویونی رئیس وسلوالو طالبانو د زابل په ټولو ولسوالیو کې ټول روختي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلې او تر څنګه د ولسی تړون په نوم د یو پرمختیایي پروګرام پروژې هم درولې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي طالبانو دا کار په دې ولایت کې پر موټر سایکلونو د بندیز په خبرګون کې کړی.
په زابل کې له تیرو درو ورځو را په دې خوا د طالبانو له خوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د جنې ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسی تړون پروګرام هغه موسسات چې ولست خدمات وړاندې کوي داغو کارونه په ټاپه درولې دي. موږ غوښتنه کوو له طالبان ورونه څخه او له حکومت څخه چې د ولس پر مخ هغه دروازې بندې نه کړي چې هغه د ولس لپاره خدمات وکړي.
په عین وخت کې د زابل یو قومي مشر محمد اسماعیل وایي چې ولسی مشرانو د ستونزې د حل په موخه له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړې.
نور ورسوالو یې کوم زموږ معلومات له مخې ټول ورسوالو ته خبر ورکړی دی چې کلینیکونه باید بند شي، هلته فعالیت ودري. نو مشران په خبرو سره اخته دي، ممکن بعض مشران سره په تماسو کې یو چې هغه د طالبانو سره په خبرو اخته دي چې دا مشکل هلته ځکه دا د ولس مشکل ده، دا د دولت تاوان نه رسېږي، د تاوان یوازې ولس رسېږي.
د زابل سرپرست پالی رحمت الله یارمل هم مني چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې روغتیايي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي دي چې لا ملای ګان شمیر کسان له روغتیايي اسانتیاو څخه بې برخې سي. یارمل وایي ولایتي اداره هم د ستونزې د هوارولو په لټه کې ده.
په دې وروستیو کې د خپلو ځینو مزدورو او ځینو اجیرو طالبانو په توسط باندې زموږ د صحت کارمندانو ته ځخ تارونه ورکړي او په ډېر ځای کې کوشش کړي چې ځینې کلینیکونه چې زموږ خوار او بیچاره او ځورېدلي ولس په همیشه ځینې استفاده کول هغه بد کړي دي. دا په واقعیت سره دوی په دې موضوع کې د ولس هم د ډېر لوی نفرت سره مخ دي. زه پرون تاسو شاهدان شاجي ولسوالۍ ته تللی وم، هلته ولس په وړاندې درېدلی دي او زه په خپلو امنیتي ځواکونو په خپلو ولس په هغه ارادو او مچو باندې باور لرم.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د کندهار، روزګان او هلمند په یو شمېر سیمو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین پر تطبیق محدودیت لګولی وو.
چارواکي وایي په سوریه کې د یو رضاکار مدني سازمان سلګونه غړي او د کورنۍ اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته له سوریې څخه اردن ته لیږدول شوي دي. دا کسانو د هوی د کورنۍ غړي د جولان غونډې او تصویرمه د غنه تر کنټرول لاندې و ناکرر سرحدي سیمې څخه داسې مهال وژغورل شول چې په دې سیمه کې د سوری حکومتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. په دې اړه جزئیات لفری با ظاهر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم د یک شنبه پر ورځ په ولنډ ټلویزیونی وینا کې د هغه څه په اړه وضاحت ورکړ چې ولې اجازه ورکړې چې د سوریه د غسلګونه رضاکاران د اسرائیل له خاورې تیر او اردن ته ولاړ سي. بنیامین نتنیاهو ویل چې د مرستې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو مشرانو په غوښتنه کړې ده.
لفنی ایام اخدیم پناه له نسیت ترامپ و پنو ګم روش ممشلت کانادا ترودو و اخرین
دی وی څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زما سره خبرې وکړې. د کانادا صدر اعظم جستن ترودو او نورو هم زما سره غوښتي و چې د سوریه دغه سپین خولۍ په استلو کې مرسته وکړو. د دغو کسانو ژوند چې د نورو ژوند یې ژغورلی په خطر کې وو. له همدې کبله مې د یو مهم بشري نیت له مخې اجازه ورکړې چې دوی د اسرائیل له خاورې تیر او نورو هیوادونو ته ولاړ سي.
لمدینات نصفات کڅاد هومانیټاري خشوب
د رضاکارانو د دغه ډلې چې د سوریه د ملکی وګړو مدافعین بلل کیږي تر ډیره د سوریه په لویدیځ کې په غوسیمو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي هر کله کیږي. دوی هلته د دمشق او د هغوی د متحدینو د بمباریو پر مهال د زرګونو عامو وګړو ژوند ژغورلی دی، خو د بشار الاسد حکومت او پلویان یې هغوی د لویدیځو جاسوسان بولي. حکومت وایي دوی لویدیځ پلوي تبلیغاتي کړی او د توندلارو اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو استازي دي. دمشق تر اوسه د یک شنبه د ورځې د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبري اژانس لیکي دغه سپین خولۍ رضاکاران داسې مهال د ګولان له غونډیو ایستل سوي چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو پر لور پرمختګ کړی و. د اردن حکومت وایي 422 تنه له سوریې څخه د اسرائیلو له لارې هلته لیږل سوي دي. د همدې ورځې په سر کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې 800 تنه ورغلي دي، خو د اردن یوې سرچینې ویلي چې په اصل کې د 800 کسانو د ایستلو پلان و، خو د 422 کسانو په ایستلو سره دغه عملیات د حکومتي پوستو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د حضور د ډېرې دوله کبله له خنډ سره مخامخ سو.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون غوښتل چې د ولسمشری د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره نیټه ژر تر ژره اعلان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په